تال او تال
پیغامونه خبری اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی. بلې هو درنو دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمه هم کوي.
پردی صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه دماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک وویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته. یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې هغه ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو اپ یو بیړه کې سپاره یاست.
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخته علاقه مند یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو د زمزمې څه کوي دی نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونې کې به یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردیس صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې، موږ تاسې وختو کې هم هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیر علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا وو، لیکوال وو، فرهنګیان وو. اول خو دا که ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې وو چې هغه ټول فرهنګي خلک وو. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابر زی صاحب مې ژوند ماما دی غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې چې بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتلې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به نعتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابر زی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسېده ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به مو بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته وربللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به هم دا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا مې چې ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان ورته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې م سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې په کښې ونښتو، لکه د سلې خو ډن شو چې همهلته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم، هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو وربللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تللو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقیقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دیر لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کښې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کښې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
که زه وایم چې کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه د دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دې په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حنیفي، هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه او بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د درشمې سپارې، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پای ته شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مویل دا به په لاؤډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدلو. مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته، او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه به ځکه خار تر له به غټ رسنه او تسهیل اړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مثبت بو مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سينو نه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمګه په غټه کور نه کی ام دای خنه ګړل شي راځو زه شیرونه وایم یا زه ترنو مو کما ډیرو بکله کله تمسخر وک ډیرو بکله کله په غوري ژبه وکاله ولا ډیرو بل خپل ګوندیو کې باس کوم چې ولا اساسو الګ سیده دای ولی دغه کیدا د سې شیرونه وای هغه سې شیرونه وای ترنو مو کوي سندري وای نو دا مخالفتونه ډیر لګنه چې ډیر زیاتو خو ما خپل مسیر نیول نو وم غواخل شوما وم مرتل شوما زما په جاب کې خبرېم کې دي خو ما خپل مسیر نیول او زه پوهېدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالې په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل فوګو بار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لور زیرو کې خلک ویل چې ته د پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کلسې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کی کنه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه او بستانه میلمه نو بیا ورور د کلی کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کوټه پرته به ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخت پورې هغه مخالفت خو به زه کله په دې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم ولته خبرې نه وکړم به د هیواد په کچه غټو غټو مشایرو ته بلل کېدم په فیسبوکونو به موږ سره ځوان تر نمونه خلکو خبرول یا به غټو وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایستنو بیا زموږ کورم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډیر سو
هڅه چې دې انتخاب کړی دی دا سم دی
او قدر دې مرو ورو ډیر سو تاسو مخکې ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله. زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي. یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان او زما خبرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خبرونه کې ترنم وکړه موږ به د خبرونه کې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه نه د اصولو خلاف دی، دا د انعکاس راډیو وه. نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې و که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي، دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده، خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وایي، زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته ووایي چې دا سروکی پکې مه وایي، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکی پکې ولې مه
وایي، به راډیو بندوله.
بیا خاموش نو ما ته به بس یو سروکی به رایت یو سروکی مې یاد شي هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدی ګله ګله ریدی جانې له دې وکړم چې زه به کله وکتم ماله وایي پردیسیه ریدی ګله ګله ریدی ببو جانې له دې وکړم. نو ما ته به داسې تغنه غوندې به یې راکوله، ماله به بېګا به دې مخه سروکی وي نه، نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري.
پښتنه د پښتنه باندې زه پوره کوم زما بچیان دغه زه که زه سکته مې وکړه. نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه، نو لکه څنګه چې دا نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي، نو دا هغه او د دې بل تر مې منصب شل غازی والد دوی دواړو شاعري چې هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده، نو هغه خپل ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا ما وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سرو کې هم سم دی پردی صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غونډې سروکه یا زمزمه راته ولري خوشاله وسو
پسترګو زه به اوس به ټول درته ووایم چې دوستان خوښ کړي
څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپار تر کې ځان زرې زرې کړم زپهر ته کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد تر از کد زخمونو دی ویملیکم کد زخمونو ڈی ویم لیکلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم نصیب غواړم دس پر لیل خواب دمر نصیب غواړم چه د گل شونډې پخپلو وی نسرے کم چه د گل شونډې پخپلو وی نسرے کم استاد خار خلق باستا پرنگ خوږې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې
کله چې ستاسو د اوریدونکو د
ډیر زیاته مننه، ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او اوچت اوسئ.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامات اوسئ.
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې یم، نو شخوا یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او بیا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی د دې دې حالت ته، او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجست کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري کوي، خفګانونه وکړي، یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، نو بس خدای هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې له هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننې کابل کې، او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپریار کې ننګ ادبي بهیر، په خوږیاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی، څه ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د 2000 او د دیار لس خبر با کم دزد دیار لس سوال لس ندی پل از دشیر لگلو سرش نشوم تلو سپوری ما یواز دیوی شیری طول گی عمر کتابونه چاپ کری دیاو بیرتا میاما غا شیری طول گا چمو دوران دی چاپ مشوا اما غا سی اما غا طول گی چاپ دی داغن روست دری کال وران دی ما خپل شیری طول گا چاپ کری دیاو لاغا روست با بی ما پشمار لس شیرو نام نیلی کلی بس نپوی گا ما چی دا کل دا شیر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نراسي.
بالکل دی ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې سي ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم. ویل کېږي سي کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغسې یو څه سره مخ کېدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري یو ښه ځای کې اوسئ مثلا طبیعت دې ښه وي خوشحاله اوسئ وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا ای خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وي نو کېدای شي د تېرو درې کالو کې چې ما وخت یاد وکړه چې ما لس شعرونه مړه دي لیکلي نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم که نه هر ډول امکانات شته دی فکر هم جوړې ما فزیک هم جوړې ما او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي خو زه پکې شعر نه شم لیکلی ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوکری آزاد وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ورباندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي یعنې کېنې ووایي چې یار دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی نو کېنې شعر ولیکي خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې دا شته دي نو ما ویل تېرو درې کالو کښې ما لس شعره نه دي لیکلي وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاپېری نه یي ناسه شوي یا به هغه موړ نه یي راغلی را باندې د شعر لیکلو هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنې یو کال کښې که ځینې شاعران وګورې کېدای شي میاشت کښې لس شعره لیکلي مګر ما په درې کالو کښې لس شعره نه دي برابر کړي نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکښې چاډ کړی دی نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه هم وي یو نولس کښې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکښې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکښې شریکوم او یا ځان سره ږدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې هم ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغسې چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې ښځینه سندرغاړو کښې هغه بیا د بغزمینې سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالینې دي نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنیو کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ستاسې ملي هنرمند به ورته ویم هغه خو حتماً هغه پکښې شامل دی هغه اورم نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ووایم شي اوس وخت کښې همدغه د نصیب ثاقب ما وویله نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نووتی هنرمند دی هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی هغه اورم نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې هم شته دي او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړې چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی خو کته سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولې شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې دي چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مزما جانان دی ستامې کوم کړه تا واندې نو دا د غډي رخي کاکړې
ها ولاړ وسو سندر بابا ورو ډاله دی وی تاسو ته د ازدی ردی ټوله اوریدونکو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. یم هیله من یم چې خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلمه را سره ده په خبرونې کې پر دې صاحب انجنې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم د سی قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبیک او زمزمو ته کله هم د سی وار سوی د سی پی او کار باندې بوختو سی او هم د سی لدی زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم زه دلته اروپا کې د رسنۍ څنګه به راشي نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت وي نو مخکې د راغې سړی موټر ته لاسرسی ولري زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم مدا لار چې ته سفر باندې روانې مو زه راګېګم بیا تاسو خبره چې همدې څنګه کله کله شپزي وکم او یا ځنې نور وختونه چې زه بيخي आवाज مو درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګز به اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډېر تکراری کیغه وایو او یاد شي چې نوی کمپوزونه جوړوم.
اې دې کمپوز یادونه مو کړ تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو کوم سندري کمپوز کړی؟
دسه دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخین صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپل ایکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپل پوهیږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به معنی وخنا وخت د کاکړې او یاد ټپیزو پاک لبانې مشورې وختي سره دا څنګه وایو ته کوشش وکړم ته کمپوزونه راک اواز چې هغه ما ول محلي هنرمندان دي چې ډېر نومو ته هم ندي نو شاته به د کمپوز پاک لسنې دی ویل
علاقه لري مثلا کمپوزو کې خ پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هلمند یې مسی وکولې سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې استیج تر اسې سندرې ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي وسی
دا د
دې
اخته
د ترمخه ما دا غمه
یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیري د دې شعر مې زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب نغمي بي بي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمه ته زما پخله پختره کړو چې دا لکه څوک د زوړند سره خبرې وکړي
بیا چې کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خاک ما دي. نو ما ولې ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپله علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي کلتوری مسائل کی محدودیت مبارزہ کرے دا دا برخه سي سره وړي نه دا خو شونی دا امدارنه م کولې شو خو له زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې د سکسان د سي لا بلا بلا مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه په خوا کې موږ ځینې مثال نه دی ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم سته؟
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلفه برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړی اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تانه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړي جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخت ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي، نو هغه بیل خبر ده نه شو بیل خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسې نو دا هغه پاک لمانې هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکانات ته اړتیا لري د نه پرته به لکه سخت وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ وندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هیڅ شي ممانعت نشته. د نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته. یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویون کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې. چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره، بستانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و. مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق قانع کړي. او یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانه پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور خبر شو که پلار خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم
ما به ځینو ځینو ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وال شوی یم، ټکول شوی یم، زجر مې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. هل دا که ورنه وپوښته چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه؟ نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
نو او یا که بعد امکاناتو مسله ډېره وه، پذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دره به خلاصو، نو بیا به راډیو په اسانوالي کې به راډیو اسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېری، زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي، نو خندا در ځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ولا کومه چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا میلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده، خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو مونږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته، او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولمه. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړی مشه، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کې او مایک مې اخلي، زه درسره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی، دریم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پیکوو که نه؟ نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکوو، غږ نه کوي. وایي والا ما نه یاد وتلي و هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در څه رقم پوښتنه کوم. خبره دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وه.
نو یاد دې په خیر سید احمد نه خیر شه زما ډېر خام کارو نو هغه سره دا کیسه په زبنګ باندې کې وشوه نو چې کله موږ دا کیسه موږ او ډېر ډېر جالبې خاطرې هم شته دي
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي کله له بې تجربهګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي زموږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دې را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پوښتنه وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیره مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته تخنیکی همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باسه
ډیره زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیره مننه دادا دغه جاوید مرخیل شه به و سندره راشي ا زه خوشاله خاطر کې ورسته شیر یو ویل زه دا سندره لای دا کوم چې خپل استاد زما ته کوي هر یو پند دی ملغلری دی
پندونه
بل پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن
نو دا مخه چې کوم دا سندره مور باندې واورې دا
حتمان حتمان یو نړۍ مننه کوم سندره د تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي سلامت او صحیح چاري خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندونه جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پیڑ یہ کاغذ خبر میں کو نہ جانا پچا پیڑ یہ کاغذ خبر میں کو نہ جانا
خپل وستاد و ماته کړي څو پندونه جانا هر یو پندې ملغلري دلالونه جانا وی هر بدکړه هغه بدما ستی آزار شید چارلو نا جانا چیتا لا ستی آزار شید چارلو نا جانا ہر یو پندی ملغلری دلالو نا جانا
تال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه لا آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
Bardi dalama
جانان په تور ټوپک سورې سورې شین خوګيږي جانان په تور ټوپک سورې سورې شین خوګيږي ای چې ګولال سترګې دې ډکه شیلنم خوګيږي چې ګولال سترګې دې ډکه شیلنم خوګيږي یا وازې زنا يم چې زړمه دریا دم خوګيږي داستا پتلو منی چې کورم کنا چم خوګيږي یا وازې زنا يم چې هي تا با دغت و مرم دلبا ر جانان يم دې کاندي پر دې د لکما غزل و دل خان يم به کاندي پر دې د لې مرا غزل و دل خان يم به کاندي پر دې د لکما